نمیتونیم. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
وقت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د یو شمېر جهادي مشرانو هغه ادعا بې ځایه بولي چې وایي په نوي حکومت کې مجاهدینو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده. پخوانیو جهادي مشرانو اسماعیل خان او عبدالرب رسول سیاف دا مسله په وروستیو کې راپورته کړې ده. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې که پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف داسې اسناد لري چې ښیي د حکومت د مخالفینو اعلامیې په کابل کې جوړیږي او خپرېږي، نو حکومت ته دې وړاندې کړه، او یا هم حکومت باید ورڅخه پوښتنه وکړي. پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی ملالۍ بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې اداري فساد د زغملو وړ نه دی او عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژندل سي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له دوام څخه اندېښنه وښوده. او کیف وای په تیرو 24 ساعتونو کې پر اوربند سربیره چې پر نافذ سو اوکراینی ځواکونه تر 130 بریدونو لاندې راغلي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې اداري فساد د زغملو وړ نه دی او عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژندل سي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې تیر ماښام د ترانسپورت وزارت له چارواکو او همدارنګه د یو شمېر ترانسپورټي شرکتونو له مسؤلینو سره د کتنې پر مهال وکړي. د جمهوریت ریاست لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دغه کتنې کې د ترانسپورټي شرکتونو چارواکو په مربوطو ادارو کې د فساد او همدارنګه په لویو لارو کې په ناقانونه توګه د پیسو اخستلو له امله خپل ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي. اعلامیه زیاته وی چې ولسمشر غنی د ترانسپورت وزارت ته دنده سپارلی چې د ترانسپورټي شرکتونو د دغو ستونزو د هواري او همدارنګه په دې اداره کې د فساد د له منځه وړلو لپاره یو مشخصه طرحه برابر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اردن له بادشاه دوهم عبدالله سره د تلیفوني خبرو پر مهال د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان او نور اسلامي هیوادونه باید د تروریزم پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او د اسلامي هیوادونو علما باید د اسلام اصلي انزور ته انعکاس ورکړي ترڅو د تروریزم پر ضد دا مبارزه ښې پایلې ولري. په یو بل غونډه کې د هیواد ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. په دې کتنه کې چې له غرمې وروسته په ارکی وسوه دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سیمې د وضعیت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو له دوام څخه اندېښنه وښوده. نوموړي دغه اندېښنه نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې څرګنده کړه.
در بوشهای مختلف کشور ما نامنی بیداد میکنه. مردم ما در رنج
هستند. د هیواد په بیلابیلو برخو کې نامنی دي. خلک اندېښمن دي ان شاء الله چې د ملي وحدت حکومت په هڅو موږ وتوانیږو چې سوله ټینګ کړو. تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي ته دنده سپارلې وه چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ختیځ ولایتونو ته د امنیتي ستونزو د څېړنې لپاره سفر وکړي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. کیف وایي په تیرو 24 ساعتونو کې پر اوربند سربیره چې پرون نافذ سو اوکراینی ځواکونه 130 ځله د روسي پلوه جلاغښتونکو تر برید لاندې راغلي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن نن ویلي اوکراین په بشپړه توګه اوربند مراد کوي، خو د په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې پر جلاغښتونکو تور پورې کړ چې د توپونو او ګراد توغندیو په وسیله پر اوکراینی ځواکونو حمله کوي. رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځ د ویاند له خولې وایي له هغه وروسته چې اوربند نافذ شوی دی د اوکراین 15 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایند الکساندر لیسینکو وایي د مرکزی اروپا د ځایي وخت سره سم تر 12 بجو پورې نن د فروری په 14 وسلوالو جنګیالیو د تروریزم ضد ځواکونو پر پوستو لږ تر لږه 129 حمله کړې دي. دواړو کیف او جلاغښتونکو ویلي دوی به د جبهې له لومړۍ کرښې د دوامداره حملو له کبله خپلې درنې وسلې نه لرې کوي. د مصر پوځ وای په لیبیا کې د اسلامي دولت سختري زړلې پر مرکزونو هوایي بمباری کړی ده. دا بمباری له هغه وروسته وسو چې د دې سختري زړلې لخوا د یوشتو مصری اسویانو د سر پرې کولو ویډیو خپره شو. د پوځ یو وایاند نن ویل چې دغه هوایي حمله د اسلامي دولت ډلې د روزنې ځایونه او د وسلو زیرمې په نقشه کړی دي. د وایاند په وینا د حمله د اسویانو د وژنې د غچ اخیستلو په مقصد کېږي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي ویلي هیواد یې دا حق لري چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د مصري اسویانو د سر پرې کولو مسلې ته مناسب جواب وایي. دغه اسویان لیبیا ته د کار لپاره تللي وو چې هلته په دسمبر او جنوري میاشت کې په دوو بریدونو کې تښتول شوي وو. چین له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو سترو هیوادونو سره موافقه وکړي ترڅو تهران خپل اقتصادي ودې ته پام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې پرون تهران ته د خپل سفر پر مهال وویل موږ باور لرو دا خبرې خپلې آخري مرحلې ته رسیدلې دي. دا زموږ لپاره مهمه ده چې خپل اعتماد پیاوړی کړو، له یو بل سره خبرې وکړو، پر ستونزو برلاسی ومومو، تر خنډونو ټوپ کړو او په دې آخري مرحله کې له ناکامۍ څخه ډډه وکړو. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ قدرتونه به د موافقې پر چوکاټ د مارچ په میاشت کې توافق ته ورسیږي او د جون په 1 به بشپړه موافقه لاسلیک کړي.
ازادي راډیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینده ته هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د یو شمېر جهادي مشرانو هغه ادا بې ځای وبلل چې وایي په نوي حکومت کې مجاهدینو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده. عبدالله وایي د جهادي مشرانو دا ډول څرګندونې د افغانستان د راتلونکي په تاوان دي.
به این مفکوره هم معتقد نیستم که اگر ما وزیر بودم، اگر ما رئیس بودم، جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است.
پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف د دې مسلې ترڅنګ د غراز ادا کړی چې د افغانستان د دولت د مخالفینو اعلامیه په وزیر اکبر خان کې ترتیب او خپریږي. افغان چارواکي دغه ادا په اړه خبرو کولو ډډه کوي. خصوصي کارپوهان بیا وایي
وخت چې وزیر اکبر خان مخالف د دولت د افغانستان د ځای نشریږي او د سند لري، نو سند یې ولې کور کې ساتلی؟
د ننګرهار د ولایت شورا غړي انګیزه شینواری چې تیر شپه ساور کړی ونن په جلال آباد کې خاور ته وسپارل شو. سیمه ای چارواکي وایي نوموړی په یو 14 کې لټپ کېدو وروسته یو ونی په کابل کې بستر وخو لوړ پوړو چارواکو د علاج لپاره هیڅ توجه نه کړه.
زمنګ د محترم مشران نج په کابل کې حضور لري، زه ورنه جدا ګلمنم او زه خفایم چې زمنګ د دې بیبي د پاره چې یو جمعه التا بستر و د ښه علاج ښه شرایط برابر نکړل.
د ښځو د حقونو فعالان بیا له حکومت غواړي چې عاملین د پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
دشمنان مردم افغانستان نه میخواهند که صدای زن افغانستان بلند شود.
په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي لانجې د هواري د روانو هڅو او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د تیزیدو له حاله مخبرو. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هغه انتقادونه بې ځایه وبلل چې ګواکې په نوي حکومت کې مجاهدین څنډه ته شوي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په لومړنۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د جهاد ارزښتونه به په هیڅ ډول د کوم چا یا ډلې تر پښو لاندې نه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون وویل چې له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لرې کول د افغانستان ثبات ته زیان رسولی شي. له سیاف مخکې بل جهادي مشر اسماعیل خان هم ورته څرګندونې کړې وې. د موضوع په اړه له کابل یوسف خان زدران رپورت لري.
د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا تر پرله پسې ګواښونکې وینا وروسته چې ګویا نوی افغان حکومت مجاهدین نادیده نیولي، د افغان حکومت اجرایه رئیس دې تاړ کړ چې په دې اړه خپل موقف بیان کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په لومړۍ غونډه کې د پخوانیو جهادي قمندانانو هغه خبرې بې ځایه وبللې چې ګویا نوی افغان حکومت مجاهدین څنډې ته کړي دي. نوموړی جهاد د افغانانو ګډ ویاړ بولي او د پخوانیو جهادي قمندانانو څرګندونې د افغانستان د راتلونکي په توان ګڼي. ښاغلی عبدالله وایي هیله من دی چې جهادي مشران دا شان خبرو ته لمن ونه وهي.
په دې اړه ځینې برداشتونه موجود دي، خو افغانانو ته زما پیغام د ملي وحدت د تامین پیغام دی او همدا د شهیدانو او خلکو ارمان دی. زه په دې باور هم نه یم چې که وزیر یا رئیس هم د جهاد قدر کیږي او کنه ستونزې پیدا کیږي. موږ به په هیڅ ډول شرایطو کې د شخصي غوښتنو او ارزوګانو قرباني نشو.
خودخواهانه هیڅ کس نخواهد شد.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پخوانی جهادي مشرانو اسماعیل خان او عبدالرب رسول سیاف په دې اړه اندېښنې ښودلې چې په نوي افغان حکومت کې مجاهدین له سیاسي صحنې څخه لرې شوي دي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د دولتي چارواکو او پخوانیو مجاهدینو ترمنځ د څرګندونو دا ډول تبادله د طالبانو لپاره د مداخلې فرصت بولي. افغان څېړونکي هارون میر ازادي راډیو ته وویل د حکومت په داخل کې د اپوزیسیون جوړېدلو د هڅو باید مخنیوی وشي ترڅو بحران رامنځته نشي.
اوس مهال د ملي وحدت حکومت د طالبانو غوندې د غټې کتلې سره په جنګ لګیا دی، نو د هر ډول اپوزیسیون چې کولی شي د سیستم په داخل کې حکومت جوړولی شي باید مخنیوی وشي، او نه باید هغه کسان چې د دې نظام څخه خفه دي د دې حکومت په وړاندې ودرېږي.
د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د مجاهدینو له بېلابېلو پېژندل شوو کسانو لخوا د حکومت په جوړښت او په هغې کې د دوی د کمې ونډې له کبله اندېښنې ښودل شوي او په دې اړه انتقادونه شوي دي. له دې سره یو شمېر افغان کارپوهان وړاندیز کوي د ملي وحدت حکومت مشران چې خلکو ته یې د خدمت ژمنې ورکړي باید د ډلو ټپلو تر اغېز لاندې رانشي. دوی وایي د هېواد د پرمختګ او د چارواکو د ګمارنې لپاره د شایسته سالارۍ، تحصیل، کاري تجربو او وړ کسانو ته پاملرنه وشي، نه دا چې هغه معیارونو ته پام وشي کوم چې ځینې خلک یې د شخصي ګټو لپاره مهم بولي.
و مردل چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هغه انتقادونه بې ځایه وبلل چې وایي په نوي حکومت کې مجاهدین څنډې ته شوي دي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلې د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په نوي حکومت کې مجاهدینو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده، او که چیرې دغه ونډه زیاته نه شي په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ نه شي. دغه راز خاغلی سیاف د دې څرګندونو تر څنګ وویل چې داسې اسناد لري چې د ملا عمر په نامه بیانیې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې جوړیږي. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه د خاغلی سیاف د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کړې، خو سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف داسې اسناد ولري چې وښیي د حکومت د مخالفینو اعلامیې په کابل کې جوړیږي او خپرېږي، نو باید هغه حکومت سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د قسیم سولمال په راپور کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حکومت ته نږدې شخصیت دی، او که چیرې په کابل کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په نامه د بیانیو د خپرېدو په اړه اسناد ولري نو حکومت ته دې وسپاري. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي د دوشنبه په ورځ لازدي رډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
وخت چې وزیر اکبر خان مخالف د دولت د افغانستان د داسې نشریږي د سند لري، نو سند یې ولې کور کې ساتلی؟ ولې دې امنیت ته نه ورکوي؟ دی خو په حکومت کې، په دولت کې، په ټولو شاعرو کې شامل یو سړی دی.
خو ښاغلی صفی وایي چې له اسنادو پرته دا ډول خبرې یوازې ادا بلل کېږي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یک شنبه پورز په هغه غونډه کې چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړه سوې وه وویل کومې بیانیې چې د ملا عمر په نامه خپرېږي هغه د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې جوړېږي. شغلی سیاف وایي شی تاسو ته عجیبه معلومه سي، خو دا یو واقعیت دی او که څوک وغواړي نو اسناد وړاندې کولی سم. کومې بیانیې چې د ملا عمر په نامه په بېلابېلو مناسبتونو چاپېږي او خپرېږي د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کېږي. شغلی سیاف که څه هم د چا نوم یاد نه کړ، خو ویل چې په حکومت کې جاسوسانو ځای نیولی دی. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر هم په دې نظر دی چې که په دومره وضاحت سره داسې مرکزونه موجود وای نو حکومت به یې په اړه اقدام کړی و.
تر اوسه پورې د استخباراتي شبکو معلومات چې په دې برخه کې وای نو خو ډېر مشکل نه ده. یعنی ځینې داسې ګمانونه کېږي چې په داخل کې د مخالفینو ځینې شبکې فعالې دي، لیکن په دې شکل لکه چې دا دوی په خپل مان کې د اوبل د منافعې تامین د پاره سره تبلیغوي دا ماته پروپاګاندا لیدای.
و موږ غوښتل د شغلی سیاف د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت نظر هم واخلو، خو حکومتي مسولینو له څه ویلو ډډه وکړه. عبدالرب رسول سیاف چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړی و تل د حکومت د مخالفینو په وړاندې توندې څرګندونې کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې په حکومت کې د جاسوسانو د موجودیت او په کابل کې د مخالفینو له لورې د بیانیو د خبرولو په اړه خبرې کوي.
جنگ سالاران
مگر مصروف شده ماندیم
داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند، طرفدار
وقتونه او د سیرو بدلون
فهم کولش دی او کسانو نفوذ ته کنټرول باندې راول یا قانوني کی
په دې اړه تحقیقاتی راپور دوشنبه د سهار په اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه په لسنیمو او یو لسنیمو بجو ل آزادۍ رادیو
کپه دی اړه تحقیقاتی راپور مو نن نوی اوریدلای کول شي چې سوي بیا ووري په لسنیمو بجو پښتو خبريږي او په یو لسنیمو بجو هم په دري د ننګرهار ولایت شورا غړي انګیزه شینواري چې تیر شپه ساور کړي ونن په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. سیمه ای چارواکي وایي نو موړي په یوه 14 کې لټپ کې دو روسته یو اونۍ په کابل کې بستر وخو لوړ پوړو چارواکي د علاج لپاره هیڅ توجه و نه کړه. شمه محمود شینواري پرې راپور لري.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل انګیزه شینواري چې په یو 14 کې ټپي شوی و د کابل په سردار محمد داوود خان روغتون کې تر یوې اونۍ بستر روسته 13 شپې ساور کړه. د انګیزه شینواري جسد دوشمه پورې ننګرهار ته انتقال شو. بیا د جلال آباد خار اړوند په شیرزي لوبغالي کې د ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولالدین لخواي د جنازې لمونځ ادا شو. په دې مراسمو کې د ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولالدین او دولتي شورا غړو په خپل خبرو کې د انګیزه شینواري پر مړینه ژوره خواشیني وښوده او په خبره د انګیزه شینواري د مړینې لامل د مرکزي چارواکو بې غوري ده.
د انګیزی د شهادت او د وژنې انګیزه او علت دغه صداقت، دغه ایمانداری، دغه جرأت، دغه د خپلو خلکو او وطن سره محبت او دغه هغه ارادي وي چې د دې مملکت او د خلکو د رفاه، د امن، سلامتیا او ثبات د پاره لرلې. او د وزیران نه زمونږ د محترم مشران نه چې په کابل کې حضور لري زه ورنه جدا ګیله منیم او زه خفه یم چې زمونږ د دې بیبي د پاره چې یوه جمعه هلته بستر وه د ښه علاج ښه شرایط برابر نه کړل.
د وخت ولسمشر نه جدا مونږ ټوله ولایتي شورا د ولسونو په نمایندګۍ ته نه جدي خفه یو. یا دې شهیدې ګناه پښتونولي وه چې پښتنه وه.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیول ازمری چې لومړیونه انګیزه شنواري سره په کابل کې د پیواز په توګه دیرو وی ویل چې د ولسمشر اجرایوي رئیس او د زینو نورو چارواکو بي غوري د انګیزه شنواري د مړینې لامل شو.
خو په تاسف سره وایم او ډیر په تاسف سره وایم چې موږ خپل هغه شته امکانات چې په کار واچو چې ولسمشر هم په جریان کې که لوی درستیز د افغانستان هم په جریان کې که همداشان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر موږ په جریان کې که او د ملي امنیت لوی رئیس انجینر نبیل موږ په جریان که دوی په تاسف سره وایم چې دوی موږ سره دوګونی درېګنی او بے تفاوت چلند وکړو چې یو افغان سره یو خور سره یو میرمن سره څوک دغه چلند نه کوي چې د دې ضرورت او دا توان په دې حکومت کې او په دې سیاسي نظام کې وجود درلود او شتون درلود چې د بګرام ته انتقال کړی وي یا هندوستان ته انتقال کړی وي د دې د تداوی په حق لکه بے تفاوت پاتې شو.
انګیزه شینواري د تیرې سه شمې پورس په جلال آباد کې د هغه مقناطیسي میند چاودنې له امله چې په موټرې نخلول شوی وو لومړی ټپي او تیر شپې د کابل په سردار محمد داوود خان روختون کې تر یوې اونۍ بستر روسته سا ورکړه. چې نن دوشنبه پورې د جلال آباد خار اړوند پوهنتون شفخانه شاته په یو هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقوقو فعالان بیا له حکومت غواړي چې عاملین د پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې پر افغان خزینه فعالانو باندې دا ډول مرګونی حمله به د دوی پر فعالیتونو ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د ناجا صفې پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د ولایتي شورا پر غړي انګیزه شینواري باندې د حملې په غندلو سره وایي چې افغان حکومت باید د دې پیښې عاملین مشخص او مجازات کړي. د بشري حقوقو د کمیسیون یو استاد لطیفې سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې په فعالو ښځو باندې حملې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د هغوی پر کړنو منفي اغیز کوي.
دا ډول پیښې د دې سبب کیږي چې ښځینه فعالینې له فعالیتونو شاته پاتې سي. دا پیښه موږ ته د اندېښنې وړ ده او باید چې په دې برخه کې جدي هڅې وسي تر څو د پیښې عاملین ونیول سي او مجازات سي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري د تیرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله سخته ټپي او تیره شپه یې د سختو ټپونو له امله د کابل په سردار محمد داوود خان روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک چارواکي درې هم په دیړه د یوې خبر پاڼې په لګل سره ویلي چې د خزینه استازو دا ډول په نخښه کول به د خلکو د خدمت لپاره د ولایتي شوراګانو د استازو ژمنتیا بدل نه کړي. دې درې هم درنګه امنیتي درو غوښتي چې د ولایتي شوراګانو د استازو د امنیت ټینګښت ته لا ډېره پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بیا د تسلیت او ډاډګرنی په پیغام کې ویلي چې د انګیزې شینوالې مړینه نه یوازې ننګرهار بلکې ټولو افغانانو ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. تر دې مخکې د هلمند یوه خزینه پولیسه اسلام بیبي او ورپسې د هغې ځای ناستې نګار د لغمان د ښځو د ریاست سرپرسته ناجیه صدیقي او د دې درې مخکینی رئیسه حنیفه ساپۍ له هغو فعالو افغان مېرمنو څخه وي چې په بېلابېلو پېښو کې وژل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان له موجوده وضعیت څخه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې افغان حکومت باید د دغو کړنو عاملین مشخص او مجازات کړي. پر انګیزې شینواري د برید مسؤلیت هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د ننګرهار د امنیې قوماندانې د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي پلټنې روانې دي.
تر دې دمه د امنیتي او کشتي موجودینو سره چې موږ رابطه کړې ده هغو خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. ځینې ځایونو کې چې شک کېږي هغې کې خپل نفر ځای پر ځای شوي دي. پلټنې روانې دي. انشاءالله په نږدې وختونو کې به دغه ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د ښځو یو شمېر فعالان وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان مېرمنو د پرمختګ مخه ونیسي. د دوی په باور په افغانستان کې د ناسمو رواجونو او د ښځو د فعالیتونو په اړه د منفي ذهنیتونو موجودیت د ښځو د حقونو او ازادیو د تامین په وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري چې په جلال آباد کې په یوې چاودنه کې ټپي شوي او تېره شپه ساور کړنن خاور ته وسپارل شو. خو د ولایتي شوراګانو د غړو د اعتراضونو لړۍ بیا هم دوام لري. د ولایتي شوراګانو غړو یو ځل بیا خبرداری ورکړل تر هغه به د ولایتي شوراګانو دروازې بندې وي څو یو ځل بیا دوی ته د نظارت د قانون حق تصویب او تشویش شوی نه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې ولسمشر محمد اشرف خانی ورسره ژمنه کړې چې د یو تقنیني فرمان له مخې به ولایتي شوراګانو ته د نظارت حق بیرته ورکوي، خو دوی ټینګار کوي تر هغه چې په دې اړه د ولسمشر فرمان صادر او توشیح شوی نه وي د ولایتي شوراګانو د دفترونو دروازې به تړلې پاتې وي. د کابل ولایتي شورا رئیس عبدالرحیم هاشمی د دوشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په غونډه کې ازادي راډیو ته وویل له حکومتي چارواکو سره په ناسته کې تر ډیره په مسایلو توافق شوی ده.
ولایتي شوراګانو د نظارت د میکانیزم په طرحه کې یو څه بدلون راوستی. دغه طرحه به ولسمشر ته ځي او داسې فرمان باور کوي چې ولایتي شوراګانو د نظارت حق اعاده سو. وروستۍ نور پړاوونو لپاره به ملي شورا ته ځي.
له ولایتي شوراګانو نه پر سیمه ییزو ادارو د نظارت حق په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت سره واخیستل سو چې د ولایتي شوراګانو له توندو غبرګونونو او عکس العملونو سره مخ شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د ولایتي شوراګانو د نظارت حق په طرحه کې په ځینو برخو کې لکه د خدمتونو په وړاندې کولو، انکشافي بودیجې پلان او مصرف او د ولایتي بیا رغونې پروژو کې د نظارت حق په نظر کې نیول شوی.
چین بهرنی او چار وزیر په دوه ورځنی سفر ایران ته تللی دی. هغه وایي چې ایران د اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
د چین بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د جنجالمن اټومي پروګرام په حقله خبرو کې یو تاریخي فرصت رامنځته شوی، خو خبرې اوس یو سخت پړاو ته رسیدلې دي. ایران او د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره منلې چې د راتلونکي مارچ میاشتې تر پایه باید یو ابتدایي توافق ته سره ورسیږي. د نهایي توافق لپاره راتلونکي جون میاشت ضرب الاجل ټاکل شوی، خو امریکا او ایران دواړو ویلي چې ټاکل شوي ضرب الاجلونه کېدای شي وغځول شي. د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی خبرو هیلې او امیدونه رامنځته کړي. هغه په تهران کې وویل د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې د منډو یوې داسې مسابقې ته ورته دي چې د پای کرښې ته نږدې شوي وي. په ګډو هلو ځلو کې د ایران د اټومي لانجې په هکله خبرو ډیر مهم او اغیزناک پرمختګ کړی. که چیرې دغه خبرې اترې د منډو مسابقه وګڼل شي، نو ښکاري چې خپل نهایي سرعت ته رسیدلې یا دا چې د یو غره سر ته نږدې شوې. هر څومره چې خبرې پای ته نږدې کیږي هغومره سختېږي.
چین
او ایران په خپل منځ کې خصوصا د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې نږدې اقتصادي اړیکې لري. له ایران څخه د چین د تیلو وارداتو تیر کال په سلو کې 10 زیاتوالی درلود. د چین بهرنیو چارو وزیر وایي د دواړو هیوادونو د همکاري د پراختیا زمینه شته. وانګ یی وایي بیجینګ نور چینایي شرکتونه په ایران کې پانګې لګولو ته تشویقوي.
د اسلامي دولت ډلې پر ضد د سیمه ییزو او نړیوالو حادثو په ترڅ کې مصر وروسته له هغې د ډلې پر اهدافو بمباري وکړه چې دغې ډلې په لیبیا کې د 20 مصري کارګرانو سرونه غوڅ کړل. د بلې خوا د امریکا ولسمشر هم له کانګرسه غوښتنه کړې ده چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې زیات صلاحیتونه ورکړل شي. د موضوع تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې د یک شنبه پورې 15 دقیقې ویډیو خبره کړه چې پکې د 20 مصري کارګرانو د سرونو پرې کول خودل کیږي. دا 20 مصري قبطیان 13 میلادي میاشت د لیبیا په سرت خار کې د ډلې لخوانې ول شوی. د نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د لیبیا په ختیځ خار برقه، تریپولیتانیا، جنوبی خار او د جنوب په فیزان خار کې دریو سخت دریز ډلو ادعا کړې ده چې دوی د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې سره تړاو لري. فارن پالیسی خبرونه بیا لیکلی چې په لیبیا کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د پخوانی واکمن معمر قذافی د رژیم له سقوط څلور کال وروسته هم دوه سخت دریزه وسلواله ډلې په لیبیا کې د واک پر سر پخپلو کې جګړه کوي. د مصري کارګرانو د سرونو د پرې کولو ویډیو په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د وحشت تر ټولو ستره نښه بلل شوې ده. په یو تازه تحول کې بیا د مصر هوایي ځواک په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر مرکزونو بمباري کړې ده. دا مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلی د اسلامي دولت په نامو وسلواله ډلې څخه به د 20 مصري کارګرانو د وشلو د غچ اخستلو لپاره په پوره وس او توان ګامونه واخلي. د تازه رپورټونو لمخې د مصري کارګرانو له وشل کې دوه وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کانګرس غوښتنه کړې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزې لپاره د محدودیتونه نوازه کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین وای له اوربند سره سره روس پلاو بیلتون غوښتونکو په تیرو 40 ساعتونو کې په دولتي ځواکونو څخه باندې سل حمله کړې دي. بل خو بیلتون غوښتونکو هم ورته تورونه لګوي. دوړ خو د یکشن بی پښ په اوربند نافذ کړ. اروپای اتحادیه د غراز نن په یو شمیر نور روسیا او د اوکراین بیلتون غوښتونکو چارواکي د بندیزونو په لسکې شامل کړل. نور تفصیل سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په استناد وړاندې کوي.
د اوکراین بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دوشنبه په ورځ وویل دوی اوربند په بشپړه توګه په پام کې نیولی، خو تورې ولګاو چې د دوی په وینا د دونیتسک او لوهانسک تروریستانو د توپونو او راکټونو ډزو ته دوام ورکړی. د اوکراین د پوځي ویاند د رویترز خبري اژانس ته وویل د اوربند له نافذېدو وروسته 15 عسكر مړه او 25 نور ټپیان شوي دي. د دیبلسیوی د مهم ښار چې د دولتي ځواکونو په لاس کې دی په شاوخوا کې هم جنگ دوام وکړ. بیتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو یو بل د اوربند په ماتولو تورن کړل. دواړو خواوو ویلي چې د جنگ د دوام له کبله خپلې درنی وسلې د جبهو له لومړیو کرخو نه ترشا کوي. د اوربند دغه توافق په دوهمه مرحله کې چې تیر اونۍ د بلاروس پلازمینه مینسک کې وشو، دواړو خواوو باید سبا شپه خپلې ټولې درنی وسلې د جنگ له لومړیو کرخو ترشا کړي. د اوکراین د پاوز ویاند اولادیسلاف سلیزنوی وویل په اوسنیو شرایطو کې د دې سوال نشته چې دوی خپلې درنی وسلې د تماس له کرخو تر شاکړي. بلخوا ادوارد باسورین د بیلتون غوښتونکو د هغو تشکیلاتو دفاع وزیر چې ځان د دونیتسک ولسی جمهوریت بولي وویل کچیرې د اوکراین پوز له ډزو لاس وانخلي دوی خپلې وسلې نه تر شاکوي. په تیرو 24 ساعتونو کې د اوربند 20 ځلې ماتول ثبت شوي دي. اکثریت ډزې په دوکو چایفیسک د دونیتسک په شاوخوا او هورلیکا ښارونو باندې شوي. په عین حال کې اروپایي اتحادیه د روسیې دوه نور مرستیال وزیران، دوه د پارلمان غړي او د اوکراین په ختیځ کې 15 کسه بیلتون غوښتونکي د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړل چې د دغې اتحادیې هیوادونو ته یې ورتګ منه دی او پانګې کنګل شوي. دوی د اوکرين حاکمیت خپلواکي او مزکني تمامیت ته د ګواخ له عمله په دغه لیست کې شامل شوي. په دغه لیست کې اوس د روسي او اوکرين 155 کسان او 13 شرکتونه او ادارې شامل دي. مسکو هم د دغو نویو بندیزونو په وړاندې چټک خبرګون وښود او ویل چې اروپایي اتحادیه په دغو نویو بندیزونو چې د اوکرين په ختیځ کې د اوربند له نافذېدو یو ورځ وروسته ولګول د روغ عقل او منطق خلاف کار کړی. د روسیې، فرانسې، جرمني او اوکرين مشرانو تیره اونۍ په مینسک کې د غونډې په ترڅ کې د اوکرين په ختیځ کې د جنگ د درولو لپاره نوې توافق رامنځته کړ. په دغه جنگ کې چې له 9 میاشتو راهیسې دوام لري، څه د پاسه 15500 کسان وژل شوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبری مجله هم دومره و زنوری است نوری لتاسو اجازه غوړم خو ازادي راډیو سره اوسې ستر فروغ ستړو ترغلې او رستې